قدر من اوریدونکو تر ارڅ لومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دریمه چې د 1401 شمسي کال د میزان د میاشتې د 26 نیټې سره برابره ده. دا د خپلنې شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ و مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف مرکه، د کورني ژوند په پروګرام کښې به په امریکا کښې د پیام د تلویزیون د کورني ژوند د پروګرام د مسؤول ژورنالیست او کارپوه ښاغلي تیمورشاه حسن خبرې د کورني ژوند او د ځوانانو د تربیې په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د استاد مهوش په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې و مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر من اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو او مجلو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. نیویارک ټایمز اداري فساد او د مافیا نفوذ د افغانستان وضعیت پیچلې کړی دی. نیویارک ټایمز د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې پرونۍ برید ته اشاره کړې ده. په دې حمله کې چې د یو کاندید د کمپاین پر لاروین وشو چې په لسګونو کسان ته پکې مرګ ژوبله واوښته. نیویارک ټایمز لیکي دې سره یو ځل بیا انتخابات شته اندېښنې رابرسېره شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې طالبان تر څنګ د داعش د فعالیتونو له پیلېدو سره په ننګرهار کې شخړې زیاتې شوي دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې اداري فساد او د مافیا زور نفوذ دغه وضعیت نور هم پیچلی کړی دی، او حکومت په وروستیو کې د پولیسو ټول جګپوړي چارواکي په دغه ولایت کې له دندو ګوښه کړي دي او امنیتي چارې پوځ ته سپارلي دي. ډیپلوماټ خپرونې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو او د دې ټول ټاکنو امنیت ته د اندېښنې مسله څېړلې ده. د خپرونې په باور د افغانستان د تحلیلګران د شبکې غړي علیاور عدلي تر انتخاباتو مخکې د یو شمېر جدي ستونزو یادونه کړې ده. خپرونه بیا د ستونزو په لړ کې ناامني د رایې ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر د انتخابات د دوو بنسټونو ترمنځ جنجال همدارنځ د سیاسي ګوندونو دا غوښتنه یادوي چې د انتخاباتو سیستم دې بدل شي. د ډیپلوماټ په وینا اندېښنې وړ مسله ده. خپرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سره مفتیش د ادارې وروستي ځانګړي راپور ته هم اشاره کړې ده. په دې راپور کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په وینا راغلي چې 3.3% ولسوالۍ د افغانستان د حکومت تر واک لاندې دي یا اغیزه پر لري. د دې راپور له مخې 40% ولسوالۍ حکومت او نه هم طالبان کنترول لري. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخابات د تلې پاتې ویشتمه دي. ډیپلوماټ لیکي چې اندېښنه یوازې انتخاباتو ورځې ته نه ده، سر له اوسه ګواښونه شته. خپرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال عزیز ابراهیمي په وینا لیکي چې د انتخاباتو کمپاینونه له پیلېدو سره 15 کاندیدان د بېلابېلو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. فارن پالیسي خپرونې د افغانستان په اړه مطلق خپور کړی دی چې عنوان یې دی په افغانستان کې 12 کاله پر ناسمه لاره. خپرونې کې هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوې چې د امریکا خلک پوه شي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده. فارن پالیسي د مطلب په دوام لیکي چې د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم باس شوی دی، او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې باس شوی. د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه. فارن پالیسي لیکي چې هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېدله، خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه. فارن پالیسي لیکي چې د امریکا مخکني ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه، او پلویان یې هم د ده ملاتړ کاوه، خو له دې سره سره دا جګړه پای ته ونه رسېده او بیا هم تلفات، ورانی، لګښتونه او زیانونه یې واړول. خپرونه له افغانستان د پوځ د ځواکونو د ایستلو په اړه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنې او د هغه وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر لګیدلی پیسې ځای شوي بللی. خو ټرمپ هم د افغانستان جګړې ته د خپل ولسمشرۍ د دورې له فعل سره سم دوام ورکړ. فارن پالیسی دا مطلب په روسي برخه کې لیکي چې هیڅوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د ښځینه کاندیدانو په ګډون یو شمېر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري، ځکه د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه به څه پېښ شي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو کاندیک لخوا لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډېرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډېرو شتمنو کسانو ځانونه کاندید کړي. خپرونو د مطلب په دوام لیکي چې پخوا له دې د نامنۍ څو خونړۍ پېښې لیدل شوي دي او پر ښوونځیو، لوبغاړو او نورو عامه تاسیساتو حملې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګارډین لیکي دې ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې د ټولو لویه ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي. همدارنګه د کابل چاپ ورځپاڼې نن ورځې اکثره تبصرې د انتخاباتو د امنیت په اړه پورته شوې اندېښنو او په افغانستان کې د داعش د فعالیت او جلب و جذب مسلې ته ځانګړې کړې دي. مصر ورځپاڼې د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې په انتخاباتي کمپاین وژونکي امنیت ته په اشاره لیکلي دي چې دا د روانو انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو ستر ننګونه ناامني ده. ورځپاڼې لیکي د ناامنۍ د اندېښنې یوازې د خبرو تر حده نه، بلکې په عمل کې ولیدل شول چې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې شمیر بریدونه وشول چې په سلګونو کسان ته مرګ ژوبله واوښتل. اوس انتخاباتو کمپاین پر مهال هم د څو حملو راپور نه ورکول شوي دي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې انتخاباتي کمپاین تر پایه اولس ورځې پاتې دي، نو دا ویره شته چې داسې حملې تکرار شي، حال دا چې کاندیدان هم د نامنیو له ویرې لوی غونډې ته نه شي ورتلی. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې انتخاباتي کمپاین تر پایه اولس ورځې پاتې دي، دا ویره شته چې داسې حملې تکرار شي، حال دا چې کاندیدان هم د نامنیو له ویرې لوی غونډې نه شي جوړولی. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د خبرو پر ځای دې د امنیت د ټینګښت لپاره عملي ګامونه پورته کړي، ځکه د ورځپاڼې په باور کې حکومت په یوه سیمه کې د امنیت ژمنه کوي او هلته حملې روانې وي، نو راتلونکي انتخابات به لا خونړي شي. سرخط ورځپاڼې بیا پر کاندیدان د حملو څو پیښو ته اشاره لیکلې ده چې د راتلونکي انتخاباتو پر کاندیدان نامنۍ درون سوري غوړولی دي. ورځپاڼې وړاندې د خپلې تبصرې په دوام لیکي چې د نامنیو تر دې حده د انتخاباتو پر بهیر سوري غوړولی دي چې غزنی ولایت د امنیت حالت له کبله انتخابات مستثنا کړل شول او ویل کېږي چې هلته به د ملي شورا انتخابات د جمهور رئیست له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. ورځپاڼې لیکلي دي چې حکومت د ملي شورا د انتخاباتو امنیت ټینګ نه شي کړی، نو راتلونکي انتخابات به له ګڼو ستونزو سره مخ شي، چې آن د دغه بهیر سلامتیا به هم تر پوښتنې لاندې راشي. ویسا ورځپاڼې بیا موجوده حالات ته په کتو لیکلي دي چې لومړنۍ باید سوله ټینګه شي او بیا انتخابات وشي. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکي افغانان هغه وخت ډیموکراسي او انتخابات ته چې د ټولنیز او اقتصادي ودې پر بنسټ ولاړ او د هوی وادو د بچانو د سیاسي تفکر محصول دي هرکلی وایي. ورځپاڼې وړاندې د خپل بحث په دوام لیکي چې انتخابات باید په بشپړه دولتي واکمنۍ امن فضا کې د بهرني مداخلې پرته ترسره شي. ورځپاڼې د خپل بحث په پای کې دا باور څرګند کړی دی چې په موجوده حالاتو کې انتخابات ترسره کول یوازې بهرنیو ته ګټه رسول افغانان ته نه ده. ملي آرمان ورځپاڼې د ولسي جرګې د ځینو غړو په حواله په یو مطلب کې لیکلي چې داعش په کابل کې نجونې خپلې لیکې ته جذبوي. ورځپاڼې لیکي چې د ولسي جرګې یو غړي محمد عارف رحماني د یو انتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي دي چې د کابل په ځینو ښوونځیو او مدرسو کې یو شمېر نجونې د داعش له ډلې سره یوځای شوي دي. ورځپاڼې لیکي چې د ولسي جرګې دا غړي په خپله فیسبوک پاڼه کې له دغې تروریستي ډلې سره د نجونو یوځای کېدل امنیت ته یو جدي خطر بلل. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې یو شمېر دغه نجونې د امنیتي ادارو له خوا نیول شوي دي، د تحقیقاتو پر مهال یې پر خپل جرم اعتراف کړی. ویسا ورځپاڼې بیا د داعش د فعالیت په اړه د روسیې د ځانګړي استازي څرګندونې راخیستې ویلي دي داعش ډله د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ کولو له هڅه کوي. ورځپاڼې لیکي چې زمیر کابلوف دا هم ویلي دي چې داعش ډله په افغانستان کې له بهرني ځواکونو سره جګړه اراده نه لري، بلکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو بې ثباتۍ کولو هدف تعقیبوي. قدرمنو اورېدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي یو کارپوه ښاغلی محیبالله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې موږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
خدای مو سره وکړي. زه د اشنا صاحب زه هم پر خپل یو بحث باندې خپل سلامونه میگیریم ما رو سوالان دیگرون تاسینا او رسول هم را مغامان تا چه هیوانی مرسل و مداخل کی او خیابو نره او درونه مطلب خوشحال آقا
دیر مننه مهربانی مده جناب شریف صاحب په داسې حال کې چې امریکا د طالبانو سره مستقیمی خبری شروع کړي دي پاکستان هلی ځلی شروع کړي دي چې د خبرو معنی سي چې څو ورځې مخکې د طالبانو پلاوی په قطر ته اجازه ورنکړه همدارنګه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر زدو ناقد څرګندونې کړي دي ویلي چې د افغانستان د بې ثباتۍ تورونه پر پاکستان لګیږي د بلې لورې اعتراف کړی دی چې د پاکستان جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر طالبان حمایه کوي تاسو د دې دغه ډول دریځ د افغانستان کې د سولې او همدارنګه د جنګ په اړه څنګه څېړئ او ولې دی دا ډول زدو ناقد څرګندونې کوي په عین حال کې د افغانستان د علماو شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی دی او د هغه هیواد د علماو سره خبرې کړي دي چې په دغه سفر کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر سمیع الحق سره هم خبرې کړي دي او هغه وعده ورکړې ده چې دوی به د طالبانو د افغانانو په منځ کې منځګري وکړي تاسو د پاکستانی علماو دغه ډول څرګندونې او همدارنګه د دې رول په دغه پروسه کې څنګه څېړي په داسې حال کې چې همدوی طالبان حمایه کړي دي همدوی وه چې دا د جهاد شعارونه یې تر اوسه طالبانو ته ورکوله چې باید په افغانستان کې جهاد وکړي
پاکستانی او هغه خبر کسر دی ما پر نظر مو دی مولانا حسن الحق مولانا عبد الرحمن اخیر دا طالبان یو د طرحه ټول د ریښتینی شاته د طالبان او د اصلي خپل ضروري کتل هغه او د فکر نه کوم چې دا خبره په ځانګړي شخصیتونه او یا په سری کې د نړۍ د یو ځای چارواکي په شي په هغه طالبان باندې چې هغه خپل وخت یې وروړي او خپل هغه چې څاور څخه کوي د نورو خبرو د مرستې دي
تورنج وړاندې د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت یو پلاوی ماسکو ته تللی و چې طالبانو په ګډون د سولې د خبرو د شروع په اړه موافقه ته سره ورسېدل چې ونه رسېدله. د بهرنی چارو وزیر مرستیال خلیل کرزی په یو کنفرانس کې تیره ورځ وویل چې امریکا او روسیه وروسته د اوکراین څخه خپله سیالي په افغانستان کې راشروع کړې ده او دا کار یې د خطرناک وبلی او د منطقې د اجماع غوښتنه وکړه. تاسو دا ډول سیالي د دغو لویو قدرتونو ترمنځ څنګه څېړئ چې څنګه کېدای سي چې دغسې سیالیو مخه ونیول سي چې بیا افغانستان بیا د خرابۍ خواته ولاړ نه سي؟
دا سیالي نن نه راپیل شوې خپل ظاهر سیمه کې د دوو لویو قوتونو ترمنځ روسیه کې بہرام ایرانیان و بدل کې شریکی دي د استراتیژي کارونه په شریکی همدا لامل دی چې موږ تر اوسه د نورو د نورو لپاره قرباني شوي او یوه استراتیژي اګرزه دي په هغه کې باندې بحث دي وینه د روح دوی کور زموږ باندې دي خو زموږ ستوري او د کور او د دې چې پر دې چې یو څه د شمنجي لا کې نورو په هغه کې پردوي دي دا مسله په خپل ځای کې لري چې یو د ترجیح په مرحله هغه اوسلو
په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره کمپاین شروع شوی دی. مخکې یو شمیر د تنظیمو مشرانو ګواښونه کړي وه چې دوی به انتخابات تحریم کړي او د انتخاباتو مرکزونه به وتړي چې دا کار یې په یو شمیر ولایتونو کې وکړي چې وروسته دولت او نړیوالو د غبرګون سره مخامخ شوله. ستاسو د نظره ولې دوی اوس بیرته خاموشه سوي دي او آیا دوی به د راتلونکو ورځو کې همداسې کار وکړي چې هغه انتخابات ته نور ضرر ورسوي؟
زه فکر کوم چې هغه تاوتریخوالی چې دوی راپورته کړه هغه د شخصي غوښتنو په خاطر وه، ځینې موضوعات داسې وو چې د هغې دوی ښار جوړ کړی وه. حکومت ډېرې یوه هوښیاره پالیسي وکاروله او هغه دا وه چې د دوی هغه غوښتنه چې د نړیوالې ټولنې نه د بسپنې او مرستې نه ترلاسه کولو سره یې عملي کړه. هغه د دوی ټول ټاکنو کې کارونه وه، دا شفافیت او ورونوالي لپاره یو ښه ګام وه او په دې ډول باندې دوی وکولای شوی چې په ظاهر وي چې یو څه په لاس کې ورکړي او په پارټۍ کې د پارټۍ تر شا د دوی سره په خورا سپینو خبرو باندې دوی دې ته راکاږي چې سپینې پال کېښول شي. او تر اوسه پورې چې زه فکر کوم په دې پروسه کې دوی کوم خاص تخریب ته نور بیا لاس نه دی اچولی او نور څه لواس راووتل. هیله مې دا ده چې دغه حالت دوام وکړي او بالاخره افغانان په ټاکنې ورځ باندې د ټول ټاکنو صندوقونو ته لاړ شي او د خپلې خوښې هغه نوماندان چې د دوی نه په د افغانستان په ولسي جرګه کې نمایندګي کوي هغه وټاکي او په دې ډول باندې د دغه زورواکانو له هغه تور او کرفیلن جال نه نور ځان را وباسي چې تر اوسه پورې د دې ولس فقیر وګړي باندې غولېدلی دی. دا حالت ښایي دوی نور د نړیوالې ټولنې او دلته د افغان ولس لپاره د منلو نه وي چې هره ورځ یوه نوې برنه راوباسي او د هغې نه وروسته بیا د ملت د غوښتنو په مقابل کې ودرېږي او پرېږدي چې افغانان د خپلې مرضۍ او د خپلې خوښې مطابق خپل نوماندان وټاکلی شي. زه فکر کوم ورو ورو دغه وخت په تېرېدو دی او خدای ته مې هیله شته چې نړیواله ټولنه د خپل حق د تمثیل لپاره هغه خورا ښه کردار په خپل لاس کې واخلي چې د دوی ښه راتلونکی تضمین کړی شي.
همدارنګه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د یو شمیر خلکو سره بیا دا بیا رسته چې د تنظیمو د مشرانو زامن او د زورواکو خپلوان د پیسو په زور به بیا پارلمان ته لار پیدا کړي، ستاسو نظر د واری به خلک به داسې استاسو ته رایه ورکړي چې هغوی په پیسې نه لري او غواړي په رښتیا سره د خلکو لپاره خدمت وکړي؟
تر اوسه پورې چې کوم کسان ځان نوماند کړی دی او په دغه لیست کې شته دي چې د انتخاباتو لپاره ودرېږي، زه فکر کوم چې هغه کسان چې په دغه لار کې اوس ولاړ دي له شکه پرته چې د زورواکانو زامن پکې شته دي او هغوی کوشش کوي چې د ولس په مرۍ باندې پخه کېږي، لاکن زه فکر کوم دا د ولس لپاره ډېره مهمه ده چې هغه کسانو ته رایه ورکړي چې هغوی د دغه زورواکانو زامن نه وي، د دې زورواکانو سره تړلي نه وي، او هېڅکله په یو ډول نه په یو ډول باندې هغوی بیا هم دا ولس یرغمل ولنیشي او پرېږدي چې افغان ولس په خپله خوښه باندې لږ تر لږه داسې یو څوک وټاکلی شي چې هغه وکولی شي د افغانانو د دغې بدې ورځې په کمولو، بدلولو او ښه لوري ته د رهبري کولو توان ولري.
همدارنګه دا چې د یوې لوري امنیتي ګواښونه وجود لري او په بعضو ولسوالۍ کې امکان نه لري چې هلته انتخابات وسي، او تاسې چې ولیدله تېره ورځ په ننګرهار کې هم په یو انتخاباتي مرکز کې یو شمېر زموږ هیوادوال ووژل سو او زخمیان سول، همدارنګه اخترونه ورکول کېږي او په عین حال کې درغلۍ موجودې دي، زورواکان غواړي چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دغسې یو حالت کې دغه پارلماني انتخابات به څومره ستاسو نظر شفافي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې کوم ننګونې یا کوم خنډونه د انتخاباتو مخې ته پراته دي، د شکه پرته چې دا عادي خنډونه نه دي او خورا زیات مشکلات د هېواد او خلکو ته پېښ کړي دي، لیکن هېڅکله دې باید سترګې پټې نه کړو چې افغان ولس دغه زړورتیا لري چې له دغه خنډونو تیر شي، بیا هم شفافیت او ښه امنیت او په واقعي ډول باندې د خلکو په علمی او عملی شکل د ټاکلو او د هغوی د خپل استازي تو په شکل باندې د ولس پورته د ورلېږلو توان ښایي بیا هم کمزوری وي تر یوې اندازې پورې د ځینو مشکلاتو ښکار شي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې هغوی به په ټوله معنا باندې هر څه له لاسه ورکړي او مشکل به وجود ونه لري. مشکل به وي، خو د دې ننګونو سره سره به زه فکر کوم چې افغان ولس د دې کوشش وکړي چې خپل استازي وټاکي، خنډونه به وي تر یوه زیاته بریده پورې به مشکلات وي، لیکن دغه مشکلات باید موږ کم کړو او د دې سره مبارزه وکړو تر څو وکولی شو خپل مسیر په داسې شکل باندې وټاکو چې بالاخره د خنډونو مشکلاتو سره سره موږ وکولی شو هغه څه ترلاسه کړو چې په واقعي ډول باندې د ولس اړتیا ده.
د دغه ټولو بدامنیو یوه عمومي سرچینه یا اساس فساد او مافیا ده، چې دغه فساد هم دغه زورواکانو د هغو پیسو د لارې څخه چې امریکا او نورې نړیوال ټولنه د افغانستان سره کومک وکړي دی غلا کړې خپل جیبون ته واچوله، اوس د سیګاري اداره اعتراف کوي چې دغه پیسې د څو کسانو په لاس کې دي، حتی په قطر او دوبۍ کې دي تعمیرونه په اخیستي، دا ورته معلوم دي. ستاسو د نظر ول دی نس کولی چې داخل کو سره حساب وکړي په داسې حال کې چې دا ور معلوم هم دي او دی معلوم دي چې دغه پیسې ټوله دغو کسانو په جیبو کې دي، نه تنها دی اوس امنیت او دولت او افغانستان ته ګواښ دی بلکې خپل بهرنیانو ته همدارنګه دی د دغه پیسو په زور باندې ټول غیر قانوني کارونه کوي.
زما په نظر باندې آشنا صاحب نه یوازې دا چې امریکایان یا د سیګار مسؤلین په دې پوهېږي چې دا کسان څوک وو او څومره روپۍ یې د دغې هېواد په خپله ښکړې دي او یوازې د خپل ځان په ګټه یې کارولې دي، بلکې نوره نړیواله ټولنه چې دلته یې حضور درلود، افغان حکومت هم په دې پوهېږي چې دا کسان په څه ډول باندې د پیسو چېښتن شول، همدغه نړیوالو قوتونو په لوري لاس دغه پیسې د دوی لاسته ورکړې او دغه خیانت او دغه ډول فاسد رژیم په داخل د افغانستان کې ساتنه او پرمخبیونه یې د دوی په مشرۍ او د دوی په مشورو او د دوی په مسلکیت کې مخکې ولاړه. زه فکر نه کوم چې دوی په دې نه پوهېږي او دا لارې باندې هم پوهېږي چې څنګه دغه پیسې بېرته له دوی څخه ترلاسه کړي، لکه څنګه چې د بعضو نه اوس دلته د رسنیو او د خلکو د سترګو نه پټ دا د شی ترلاسه کړم، لیکن دا به یو ملي او اساسي داسې تګلارې ته ضرورت ولري چې افغان حکومت له دوی غوښتنه وکړي او دوی هم په واقعیت او په راستۍ باندې د افغان حکومت موضوع ومني او هغه څه بالاخره افغان حکومت او افغانانو ته په لاس ورکړي چې دوی ته یې اړتیا ده.
همدارنګه بیا یو تعداد خصوصي شرکتونه چې په افغانستان کې مخکې بدنامه وه په دا غلاو کې مشرک و غواړي چې دا امنیتي مسایل خصوصي کې دا شرکت چې غواړي چې د امنیتي چارې دې ته وسپارل سي که څه هم د مشرانو جرګې او ولسمشر هم بله ورځ مخالفت وکړي ولې دغه امریکایي کمپنۍ غواړي چې دغه سکار ته دغه مسایل خصوصي کې آیا دا د دې او د افغانانو په ګټه دي دا کار؟
دا مسئله په ګټه نه ده بلکې امریکایان هم په دې پوهېږي چې که چېرې دغه یوه مسئله دوی رامنځته کوي دا به د نه یوازې دا چې د افغانانو په ګټه به نه وي د امریکایانو په ګټه به نه وي د نړیوالې ټولنې په ګټه به نه وي بلکې د ټولو لپاره ضرر کوي او زه فکر کوم چې همدا اصلي لامل هم وه چې امریکایانو هېڅکله دا مسئله په داسې شکل باندې پرې نه ښوله چې دا د خصوصي کړی شي او او واقعي ډول باندې دي دا غینه کار واخیستلی شي او بالاخره دي جګړه خصوصي لوري ته وسپارلی شي داسې ونه شول لاکن اساسي مسئله دا وه چې افغان لوري په ډېر ښه وخت کې د دغې موضوع په ارتباط باندې تصمیم ونیوله او بالاخره یې دا مسئله په داسې شکل تهیم کړله چې هغه اصلي هدف د دې نه واوړي او بالاخره نړیواله ټولنه او امریکایان هم په دې باندې قناعت وکړي چې باید مسئله خصوصي کولو په ځای باندې د افغان ځواکونو ځواکمنتیا رامنځته شي دوی ښه وروزلی شي او په دې ډول باندې جګړه په داسې شکل باندې مهار کړی شي چې افغانان پخپله د جګړې رهبري هم په لاس کې واخلي او هغه مشکل چې افغانانو ته پېښېږي او افغانان د جګړې سره مخامخ دي دغه جګړه بالاخره د افغانانو په لاس باندې د افغانانو د اولویتونو سره سمه له منځه یوړی شي او بالاخره افغانان چوب کړی شي
همدارنګ یو شمیر دا تنظیمونو او مشرانو او نورو جنگی ډلو ائتلافونه سره کوي غواړي د راتلونکي مولس مشري انتخابات ځان آماده کی چې په دغه ترڅ کې آتا محمد نور دا څو موار دي چې ګوښونه کوي چې آتا وایي چې زه کوای سم په څو ساعته کې ارګونی سم تاسو د دې دغه ډول کارونه او ګوښونه څنګه څېړئ چې دوی هدف څه دي؟
زما په فکر باندې د دوی دغه ډول بې ځایه شعارونه بې ځایه پرډې او یا بې ځایه غورې چې دوی کوي زه فکر نه کوم چې په دې کې د کوم عملي او حقیقي ترس وجود ولري بلکې دا یوازې دوی د دې په خاطر باندې کوي چې د خپل ځان لپاره بقا تضمین کړي او په دې ډول باندې وکولی شي هغه څه چې د ولس نه لوټ کړي دي د هغې د ولس ته بېرته ګرځولو مخه ونیولی شي او یو ډول عادلانه محاکم او د دوی محکمو یا عدالت د راکشتولو مخه ونیولی شي دا مسئله داسې نه ده چې ټوله مسئله به یوازې د دوی په غوښتنه او د دوی په دغه سور او سور برېښ کېدلو او بې ځایه شعارونو او په بې ځایه ګواښونو کولو باندې د ټوله مسئله حل شي زه فکر کوم یا هغه وخت به بیا راځي او دا لرې نه دی چې بالاخره دوی چې دغې عدالت او د عادلانه محکمې مخې ته کش کړی شي او د ولس هغه حقونه چې دوی لوټ کړي دي هغه د ترې واخیستی شي خو ښایي دا ورته وخت واخلي او دومره اسانه او لنډ وخت کې نه وي لاکن یوه ورځ به داسې راځي چې دوی به مجبورېږي چې همدغسې یوې پروسې ته غاړه کېږي دا خدایه مې هیله دا ده چې دغه زورواکان د دې نه وروسته چې ولس وګواښي او ولس ته سختې خبرې وکولی شي بالاخره دوی په دې حالت کې راشي چې د عدالت مخې ته وړاندې شي او د خپلو کړیو ظلمونو چور او قلم په مقابل کې د ولس دسمه حاکمه دوی ومني چې د ولس حق ترې واخلي او د دې نه وروسته دوی له دې راوګرځوي چې د ولس ثمرۍ باندې پل کېږدي او یا د ولس د شارګ نه بیا هم وینوت کړی شي.
غواړم اخر سوال دا وکړم چې ستاسو د نظره په داسې حال کې چې د یوې خوا د سولې دپاره خبرې را شروع دي د امریکایانو مستقیمې خبرې طالبانو سره همدارنګه د سولې د شورا هلې ځلې و د سعودي عرب منځګړیتوب و او د بلې خوا څخه هم د ملي وحدت د حکومت وخت پر پوره کېدو دي انتخابات را روان دي دا ګواښونه چې مخکې تاسې مې اشاره ورته وکړه چې یو تعداد کسان غواړي چې وضع خرابه کړي او ګواښونه کوي په داسې حالت کې تاسو راتلونکی څنګه څېړئ چې څه ډول حوادث به مخته راسي؟
زما په عقیده باندې تر بل هر وخت اوس مسئله سولې ته نږدې شوې ده هم طالبان او هم مرکزي حکومت په دې پوه شوي دي چې د دوی جګړه د افغانانو جګړه نه ده دا یوه اوتورتي او استخباراتي پردۍ وارده شوې جګړه ده چې په افغانانو تحمیل ده او افغانان باید نور خپل بچیان په کې ونه وژني دا یوه مهمه مسئله ده نه دوی شکه پرته چې د سیمې هېوادونو استخبارات نړیوال استخبارات په دغه موضوع کې خورا زیات لاس ووهي او پرې به نه ودی چې هر څه په اسانۍ باندې حل شي. لیکن مسئله دومره سخته هم نه ده لکه څنګه چې اشاره ورته کیږي او یا تبلیغ ورته کیږي. خدای جل جلاله ته مو هیله شته ده چې بالاخره دا مسئله حل شي او موږ وکولای شو د دغه بدې ورځې نه نور ووځو، افغانان د یوې ښې ورځې چښتن شي، د خپل وخت چښتن شي، او خپله سوله او خپل جنګ او خپل دود او کلتور د خپل اولویتونو مطابق په داسې شکل باندې پرمخ بوزي چې نور د جګړې د اور لمنه ټوله شي او افغانان په صلحه او په آرامۍ کې داسې ژوند وکړي چې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ نه وي او پخپله هم د عزت او سرلوړۍ او خپلواکۍ ژوند ولري.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محیب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه زیاته مننه. تاسو ته بریالیتوبونه غواړم. مننه، خدای پامان. گرانو او قدر منوریدونکو، په تیرو خبرونو کې یو شمیر اوریدونکو دا غوښتنه کړې وه چې موږ د کورنی ژوند په اړه مرکې ولرو. دا د نن شپه په دا خبرونه کې ستاسو پاملرنه راګرځوم. په امریکا کې د ښاغلي تیمورشاه آسان چې د کورنی ژوند د پروګرام مسول دی و یو مرکې ته چې په دغه کښې د کورنۍ د غړو په خاص ډول د ځوانانو ترمنځ مناسبات او همدارنګه دا چې کورنۍ څنګه کولی سي پر ځوانانو باندې تاثیر ولري خبرې کړې دي. ستاسو پاملرنه راګرځوم و دغې مرکې ته. هموطنان عزیز، ما منها کنون در امریکا با محترم احمد شاه حسن، مسئول برنامه های خانه و خانواده در تلویزیون پیام در لین تلفن هستیم. می خواهیم در رابطه با مناسبات اعضای فامیل و همچنان تربیه جوانان امرایشان صحبتی داشته باشیم. جناب حسن صاحب، از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
من عرض سلام و احترام خدمت شما و تمام شنونده رادیو شما دارم. امیدوار هستم که وطنداران عزیز ما افغانای نهایت نهایت شریف و خانواده شما محترم.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب حسن صاحب، شما همیشه در برنامه تلویزیون راجع به مناسبات فامیلی به طور خاص تربیه جوانان صحبتی داشتی که این واقعا یک خدمت بزرگ است برای کسایی که در کشورهای خارج زندگی می کند، به طور خاص جوانانی که در اروپا، امریکا، استرالیا هست و به همچو صحبت ها و همچو رانمای ها ضرورت دارد. اگر این شب در برنامه ما هم در این رابطه صحبت نمایید که وظایف والدین در رابطه با تربیه سالمی جوانان چی است؟ تا بتوانند در این کشورها مینیسی یک افغان بماند و کلچر و انانات خویش را حفظ نماید.
قربان شما، یک دنیا تشکر. بازم عرض سلام خدمت شما و خانواده عزیز. شما تشکر که لطف کردین، محبت کردین، مصاحبه تلفنی را ترتیب دادین. خدمت شما عرض کنم که البته من از مدت 4 سال به این طرف که در امریکا برنامه خانه و خانواده را پیش میبرم با منطقه دیوار با انگلیش هستم، زیاد مسائل ما سر صحبت میکنیم. این مسائل مشکلات خانواده های افغان در خارج از کشور و در داخل افغانستان سر صحبت شده و نظر افغان های نازنین ما از شخصیت های بزرگوار و محترم و صاحب نظر خود گرفتیم. ولی در این اواخر زیاد توجه و دقت ما که البته این موضوع نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و امریکا و کانادا و چون داستالی هایش بخنا آمدیم نمی کنم افغان های ما در چی حالت قرار داره، ولی خدا من آرام داشته باشیشان. امروز یک مشکل بسیار عمده بین جوانا و خانواده و بزرگا و پدر و مادرها، یک مشکل بسیار اساسی با کلام در بین خانواده شده و اکثرا خانواده افغان ما، البته ما در شوهای تلویزیونی خدا می صحبت کردیم و خدمت خانواده حرف کردیم، وقتی ما از حقوق جوانا و آزادی های جوانا در اروپا و امریکا صحبت می کنیم، به این مفهوم نیست که خدای نخواست جوانای ما برداشت غلط کنند و خدای نخواست از این آزادی های کشورها استفاده نادرست کنند در مقابل پدر و مادر به ادب و به احترام شوند، که البته ایده همه ما نیست، یک افغان و مسلمان درس می کنیم و می خواهیم و آگاه هستیم که حقوق پدر و مادر و احترام پدر و مادر برای ما فرض است و خصوصا پدر و مادرایی که زهیر میشن و ناتوان میشن و اونا دل حاضرده میشن، توقعات دارن، خواسته ها دارن، که وظیفه همه جوان ها هست که خدمت پدر و مادر کنن. ولی مشکل عمده و اساسی سر دو موضوع است، امریکا و در اروپا، تا جایی که ما سفرهایی داشتیم و رفتیم در آلمان، البته در اونجا خود جوان های افغان امروز با مشکلی که روبرو هستن و در این مهاجرت های ما در اروپا و امریکا، البته با یک کلچر بسیار متضاد، با یک مسائلی که برای ما با کلی نو است، برخورد میکنیم. مثلا جوان های ما که بیچاره باید در خانواده های خود افغان باشن، در خارج از خانواده باید یا امریکایی یا اروپایی باشن، اونا در یک جدال بسیار سخت سرگیر هستن. ولی بعض وقتا مشکل زیادی که امروز در بین جوان های ما هستن و شکایت های زیادی که از جوان های ما میشن و خانواده های عزیز و تنظر های نهایت محترمی است که جوان های ما امروز همو آزادی ها و حق انتخاب امثل زندگی خود ندارن و اکثرا ما خانواده ها و کسایی که در افغانستان بزرگ شدیم و در افغانستان کلان شدیم و در افغانستان عروسی کردیم، توقعات ما از این جوان هایی که در اینجا تولد شدن خیلی توقعی دارن که پدر و مادرهای ما در افغانستان داشتن. ولی یک موضوع باید درک کنید که دیگه هود جوانی دیروز افغانستان یه جوانی امروز امریکا و اروپا با کلی فرق دارن، یا با یک طرز دیگه دیگه با یک محیط بیگانه در یک کشور بیگانه کلان شدن و مشکلات زیاد داری است که اکثر خانواده ها بخاطر روابط خانوادگی خود که برادر زادهش، خوار زادهش، دختر کاکایش، دختر مامایش در افغانستان است یا پاکستان است، یک جامعه که در اینجا کلان شده و در اینجا تولد شده، پدر و مادر ده بودن بیرون ازی که با او جوان صحبت شده یا با وزو نظرش خواسته شده که خود چی میخوایی در زندگی، چی میخوایی با کی ازدواج کنی، رفتن پدر و مادر میگه چی ما فکر ازی کردیم که بخیر خودت را زن میدیم، با او جوان فاکی میشد میگه ما شاید زن نخواهید بکنم، نه بچه باید بری دختر مامایت یا دختر کاکایت از افغانستان بگیری بیاری. و این مسائل خانخدر در بین خانواده ها پرابلم خلق می کنه که بعد از این جوان ها با تجربه که ما دارم و دیدیم خانواده ها را بروشن صحبت کردیم، همین جوان ها بعدش تن دادن به این خواست پدر مادر و حتی سمو احترام و حدب افغانی که دارن یا اسلامی که دارن قبول کردن، رفتن آوردن خواردادر یا برادرزادر از اروپا، از پاکستان یا ایران، از افغانستان، به مجرد که اینجا رسیده و آدم به سر ایلا کنه رفته دنبال کار خود، برادر خود گفته برادرزاده کار داشتی، یعنی برادرزاده با او دختر بیچاره در اینجا بعضی ها با مسئله زیاد سای به اولاد هم میشه و در بسیار جوانی به سر بسیار سن خورده ده که اساسا از بسیاری از اینا تا جایی که مدیده میشن در سنین 14-15 ازدواج کردن و اسناد غیر قانونی درست کردن به خاطر اروپا و امریکا و رش و سالند و زرسالند داختن که تو هنوز هم متصل است و نمیخوام چی باید بکنن، نره که یک محیط بیگانه میارن و شیلایش میکنن و در پالی از این مسائل بسیار رو میگی که پرابلم از در بین خانواده ها و جوان ها و پدر و مادر ها که برای جوان ها حق انتخاب داده نمیشه، بایشون صحبت نمیشه و جوان ها نظرشون گرفته نمیشه در مسائل خانوادگی و در مقابل هر حرکت از نابی تفاوت هستن، یک عمر از زمان تسلیت تا جوانیش اساسا نه از اسلام که دیدو صحبت کردن، نه از کلچر افغانی صحبت کردن، با مجردی که آدم جوان میشه هر حرکت زیده میگن که تو یک مسلمان هستی نبایدی کار بکنی، تو یک افغان هستی نباید بکنی. جان من عزیز من، حقیق قدر علاقه من به اسلام و خانواده و کلچر افغانی بودی، باید از تفلیت ای اولادت تو تدریس میکردی، در گوش شب روز میچکادی که اسلام چی است، افغان کی است، چی باید بکنی، چی باید ما بکنیم، تو به مو طرز دید و تفکر ما افغان ها و اسلام کلان میشد. ولی دفتا در افسنه که او آدم مثل جامعی نسید از سنه 19-20 است دفتا مدافعین دین میشیم و مدافعین کلچر افغانی میشیم که او آدم اساسا هیچ آوانی است. ما چون نتانستیم در طولی از 20 سال متوجه تربیه خود باشیم و این مسائل زیاد است در بین خانواده های افغان که ما روزا هم در برنامه خود گفتم از صدر مادرها خواهش کردم که بشینین با خانواده هایتان صحبت کنین، نظرشان رو گوش کنین، بانیشان که گپ بزنن، ببینین حق انتخاب بتشان. چون در بعضی مسائل بسیاری جوانایی که در اینجا کلان شدن، تاله شدن، کالج مکتب رفتن، کالج رفتن، یونیورسیتی رفتن، بسیار امکان میره که نام با یک دختر اروپایی آمریکایی آشنا شدن. جوانای افغان آرزو داره که با مو ازدواج کنن، ولی بعض خانواده ها آنقدر سخت و مشکل میسازن که بر اولاد خود میگه اگر تو میخوای با ازدواج کنی از طرف مواقفی برو خودت از چیزی که میکنی پیشیز خوبی نگذر، ما نه پدرت هستم و نه مادرت هستیم، ولی اگر بیاییم ببینیم سر خود اصول و پرنسیب که ما منعیت یک مسلمان از نگاه شرعی حق زنا چی هست، خدا هم بر زنا چی حکم کرده و فرمان الهی چی هست در حق ازدواج انسان و این حق خدا هم برشان دادن و خدا هم حدیث قرآن گفته کسی که حل کتاب هست و به خدا و روز آخرت ایمان داره ازدواج مرد افغان با او دختر حلال هست و اجازه خدا هم برشان داده، ولی ما خانواده ها برشان نمیدیم. خب من خودم یکی از کسایی که مثال مخالف سرسخت زیاد هستم که جوانای افغان با دخترای امریکایی یا اروپایی یا دخترای افغان با این جوان ها ازدواج کنند، چون اکثری ازدواج ها به صورت کل 99% ناکام است. ولی وقتی که انسان در یک موقف قرار میگیره که پای اولاد انسان است، پای حیات زندگی اولاد مبین است، ما دیگه نمیدونیم که اونا را سرشان بقبولانیم و تعمیل کنیم چیزی که ما میخواییم باید بکنیم، ازدواج اونا میکنن، وقت انتخاب او داره و یک هم خدا برش داده هم حقوق شمایی برش داده. ولی مسائل افغان ها بسیار ساده و بسیط میگیرن و دلیل همی هم میشه که اکثر جوان های ما بلاخره چاره را سنگ میبینن، پا به فرار میگذارن و خانه را ترک میگن. وقتی که بر آمدن از خانه گریختن، باز بیرین بر ما تلیفون ها میه که آقایتی مشاهستن دختره که من گریخته، بچه هر که من گریخته، چرا گریخته، بر چی گریخته، میخواست که چلانی ازدواج کنه، یک بچه افغان دوز داشت، او از حالش موسمیست موسویت ایشویه بود و سونی بود، قدرش نمیمان. یعنی سر بعض مسائلی که جوان ها برای زنام ساد حساس نسکردی تزران نمیفان شوی او سونی چی هست، ممکن دو جنرشن دیگر دو نسل دیگر ما بسیار خوشبخت باید باشیم بخوام این اولادای ما انا مسلمان هستن اگه بایم بیشه که پیش برم. ولی ما در این حرف در این وقت زمان بخاطر موضوعات مذهبی و مسائل فرهنگی و اختلافات جلد و پوست و دختر مویزد شنفوز باید نگیری و در واقع که خود شریعت ها کن میگن که وقت انتخاب دارن و ازدواجتان حرام نیست و حلال است، شما میتونید باید نارسی کنید. این مشکلات بین خانواده ها انقدر زیاد است، خصوصا در امریکا که شما حتی تصورش هم کرده نمیتونید و اکثریت جوان های امروز فراری هستن از خانه های خود، گریزان هستن، پدرها با ضدیت، مادرها با ضدیت بسیار سخت با اولاد برخورد میکنن، با اینکه قلبشان بر اولادشان میتونه، با اینکه اولاد خود دوست دارن، ولی روی یک سلسله ضدیت ها لج و لج بازی ها نمیخوان احساس کنن اولاد خود، نمیخوان گپ شو بشنون و این نشونیدن گپ اولاد و صحبت نکردن با اولاد، گپ نزدن با اولاد در اینطور کشور ها بسیار خطرناکه. و همو هست که هر چقدر شما خانه را محیط خانواده را سر جا سخت بسازید، اینا چی میکنن؟ میرن به درک پناه میبرن، به چپ پناه میبرن، به الکل پناه میبرن و کسایی دیگه در محیط از خانوادهشان در خارج از خانواده منتظر از اینا هستن و ایتون انتانه را بسابرشان شکار خوب است که را معتاد بسازن به این مسائل مواد مخدره و چیزا و اینا جوان را بسازن سریع میرن و فکر میکنن که اونمون چیز احساس آرامش میکنید و راحتش میسازن و خانه و خانواده خود فراموش میکن و از آزندگ علاقه من دیزه مقابل خانه و خانواده اشکن. ولی مسائل مثلا ما ساده گرفتیم، ما خانواده های عزیز ما ایدوار هستم که البته این نظر ما اگر جدی گرفته سر بسیار زیبا خوب خواهد.
تشکر، بسیار نظر معقول است. نالی، به خاطر حل این پرابلم ها و مشکلاتی که شما یادآوری کردی، خانواده باید از کدام میتود و شیوه استفاده نماید تا بتوانند که از یک طرف کلچر و عنعنات افغانی را حفظ نماید و از جانب دیگر این جوانان را سالم تربیت نماید؟
من تشکر از خدمت شما که البته تفایت اولادشون هنوزم جوان نشدن و هنوزم طفل هستن. حساسا باید خب که ایره همه ما میفهمیم که خود خانواده پاداب زندگی و تربیه اولاد است. از خانواده شروع میشن. من عرضوی من خانواده های عزیز خصوصا از کسایی که تازه ورسی میکنن طلای خورد دارن و میخوان اولادشون سالم باشه، اگر بتانن حز میاله بر اولاد خود در محیط خانواده از اسلام، از کلچر افغانی، از افغان بودنشان، از رسم و رواجهای افغانی صحبت شود در خانواده ها متواتر و در مسائلی که اولاد ها علاقه مند هستند باید علاقه مندی نشان بدن، با اولاد صحبت شود، برشان وقت پیدا کنند به هر قیمتی که میشه. ولی این برای کسایی است که البته تازه اولاد خردی دارند، ولی کسایی که اولادای جوان دارند و کسایی که اولادایشون بزرگ هستند و امروز در سنای 18 19 20 قرار دارند و با این مشکل روبرو هستند، بسیار زیبا و خوب است که ما پدر مادرها از ضدیت، شک، عصبانیت جدا اولاد فار نگیریم، فقط صحبت کنیم و اونا را با مسئولیت هایشون متوجهشون بسازیم و اونا را شخصیت بدیم و با اونا اتوانه میتونیم که خود دیگال یک شخصیتی بسیار بزرگوار و یک جوان تو مندی هستی که در این خانواده بالا از ما پدر و از بوی که خودت جانشینی مستی و اونا را اجازه بدیم در مسائل خانوادگی، حتی در مسائلی که در مربوط خانواده میشن، نه مسائل شخصی زن و شوهری، از اونا نظر بگیرن که ما امروز میخوایم یک فرنیچر بخریم، ما میخوایم امروز یک موتر بخوایم، فکر داریم که سال آینده بریم یک جای بکشن، نظر تو چی از کجا بریم برای یک رخصتی چیره ببینیم، اگر فلانی روزه بریم، هر چقدر اینا را برشان شما شخصیت بدیم و هر چقدر برشان عشق و محبت بدیم و هر چقدر نشانشان بدیم که شما دوستشان داریم و شما به یه علاقه داریم برای زندگیش، برای آیندهش، اونا هم علاقمند خانواده میشن. ولی هر چقدر که شما عصبانیت کنید، سر لباس انتخاب کنید، سر اونا کجا بودی، به اعتماد بودن سر اولاد خود، وقتی در بین ما اونا بسیار زیاد است که وقتی اولاد میگه ما بودم درس خواندن، برو 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 دیگه پا بر من نزن، مزید دروغا زیاد بر من گفتی، یک بسیار شدید تاثیر میکنن سر همون شخصیت عزیز و بسیار احساس خوردی میکنن، چون جوانایی که در اینجا کلان شدن تا ما فرق میکن، ما رو پدر ما سیلی میزد، در کوچه ببرم این کوچگی سیلی میزد، اگر پیش پدر میامدیم پدر میزد ما رو همسایی ما سیلی زده میگد من یک کار خراب پدیف تو رو سیلی زده، ولی در اینجا خوی مسائل نیست، اینا رو در مکتب یونیورسیتی درس میده، اینا تبیین کردن خصوصا لد کردن، همی خود تبیین لد کردن سیلی زدن آنقدر شخصیت انسان رو خورده با این میزده که ما حتی تصورش کرده نمیزنیم، ولی ماهایی که در افغانستان کنانشیم برای ما این مسائل ساد ساده و پیش پای افتاده است. معلم در مکتب یک جوان از سر لاین میکشد خفایی میوازد به پیچه هستد تجدر نفر مردم، ما چون که دیزی مسائل عادت کردیم، چون کلگی بوده همه بوده در مجموع، کسی از یک کسی دیگه برتری نفاشه بر ما مسائل چیز عادی بوده، ولی برای جوان امروزی مسائل عادی نیست. موضوع من خانواده عزیزی است که با جوان هایتان صحبت کنید، اکثرا جوان هایی را که امروز در امریکا البته زیاد من میبینم چون من در اروپا زندگی نمیکنم، اکثر جوانایتان وقتی میبینین اولادتان گوشه گیر میشن، میخواید که در بین دوست و خانواده نباشد، همین دوش کلم میره در اتاق خود تراحت میکنن، دیگه نان نمیخورن و دیگه باید که در گفت زده شدن، باید ازش پسار شن، نه به عصبانیت، نه به جدیت، نه به قار، نه به غضب، و مثل یک پدر و مثل یک مادر باید اولادتان گپ شد بشنوین، باینش خدا هوپن کنه که جان گپ بزنن. خانواده چی باید بکنن؟ البته داشتم پیشترم خدمت شما عرض کردم که البته به نظر من، البته با تجربه‌ای که من دارم از خانواده های عزیز افغان و صحبتایی که با خانواده های عزیز دارم و مشکلاتی که ندارم با جوانای افغان، به نظر من بهتر خواهد بود که با اولاد صحبت شود، نظر اولاد شنیده شود، اولاد درک کنیم و بی تفاوت نباشیم با جوانایتان، فکر نکنیم که اینها هم طفلای دیروزی که پیش شما کلان شدن نیستن، جوان هستن، تحصیل کردن، تعلیم کردن و در مسائل اجازه بتیم که هم صحبت کنن، در مسائل اجازه بتیم گپ بزنن، با شخصیتشون، با حیثیتشون با این آخواد تعرض و تعبیر تحقیل نکنیم، خوصاً اکثر افغان های ما که اکثر افغان های ما خدا دست زدن داریم، ما و زبان خراب داریم، همین زبان خراب و دست خراب ما باید میشه که این آخواد اولاد ما پیش ما بره و یک موضوع باید ما درک کنیم که ببینیم در کجا هستیم، در کجا زندگی می کنیم، در اختیار جوانای شما چه امکانات موجوده؟ اینا چی کردن میتونن؟ وقتی اگه شما رو بخواید ترک کنن، اینا میتونن تنها زندگی کنن؟ بله. اینا میتونن برای خود خانه بگیرن؟ بله. اینا میتونن شما دور زندگی کنن؟ بله. وقتی اگه شما می عشق و محبت و دوستی رو کوکار دارن در خانواده خود نداشتن، اون روز در خارج از خانواده از خاطر کمینی از دور جوانایی که گفتمن که میخوان از خانه فرار کنن ولی که در اون خانه جایی ندارن، بسا جاهای دیگر از کنار جایی میتن و او وضع خدای نخواست اینا برای آهایی بسا بد کشنده میشن، معتاد به درک میشن، معتاد به خصوصا در روز پا تا جایی که من خبر دارم این مسائل کشیدن چست و مثلا مریوانه و این مسائل بسا زیاد هم هست کشید در امریکا هست، اینا بسا سریع میرن در اونجا و اینا فکر میکنن که همون چیزای اینا رو آرامش و احسابشان راحت میشه. شما خود به خود اولادتان رو خیلی میکنین با آتش و یکی میدنین رو نگاه کنین، میدنین به خانواده ایتان باشن داری از خانواده های ما برد اولادهایشان مثلا به مسائل موضوعی که اکثر جوان ها در اروپا و در امریکا در مواد مخدره آسته هستن، از بسیار مسائل کوچک و خرد ابتدایی شروع میکنن، ولی افغان های ما بسیار نقص کلی است. البته ما نمیخوایم کسی را ملامت کنیم، داریم مسئله کنیم شرایط بد که آمد ما مسئولین برآمدیم که داریم دیگه نتانستیم کسایی که نتانستن درس بخوانن و نتانستن بفهمن نمیتونن مسائل امریکا را درک کنن یا اروپا را درک کنن که داریم به چی میکنن و بسیار عاجز هستن با برخورد که وقتی میبینن اولاد هم که یک مشکل سر دچار است بسیار پت میکنن، نمیخوان است با کسی موضوع را مطرح کنن که گویا این که اولاد من یک مشکل دارم، یا ما برای چی گویا من اصلا گویا که اولاد من درگی شده یا اولاد من ترسی شده یا اولاد من الکولیک شده میگم نام رشان هم از بین میرون، آن خلالی را پت پنهان میکنن که تا بالاخره گپ با گپ ها میکشه و بالاخره مجبور میشن که در مرجی ارتباط پیدا کنن و کمک بخن. ولی بسیار زیباست که اگر خود ما نمیتونیم و احساس میکنیم که در مقابل این یک مشکل اولاد خدا جزستیم، امروز در امریکا و اروپا جاهای مردم هایی بسیار با صلاحیت و صاحب نظر که شما را میتونه کمک کنن و شما را رای خوب و بد بسن. ما در امریکا یک دکتر سر داریم، دکتر رحمانی که یکی از روانشناس هاست، بسیار دکتر لایق و بسیار دکتر فعال و استاد فاکولته هست که در مسائل خانوادگی و خصوصا در این مسائل جهان ها بسیار صحبت های خوب می کنن و بسیار وارد هم هستن. من بعض وقت ها بسیار شدم رایشون صحبت می کنم که من سندی مصاحبی داشتیم از طریق تلویزیون و برنامه خودم رایشون اگر مسائلی که هست همانا نمی خواهن مسائل درش که خودشان رو نمی دانن حل کنن و خودشان هم عاجز هستن که چطور بتانن راه حل دیر پیدا کنن و نمیخواین از کس کمک هم بخواین. تا آخرین لحظه ایره که گب رسوایی میکشن، گب جایی میکشه که دیگه حولاد از کنترل نبره و حولاد از تدا خارج از قابل تداویی هست، باید بستر شد و شفاخانه بره. حتی در این مسائل هم ما بنا بیتفاوت از این تر مسائله که بیشتر حرف کردیم که البته حق انتخاب جوان هست و ازدواج های ارجمنت خانوادگی هست که مادر ما کم میگیره که خورت دادیم باید بگیریم، پدر ما کم میگیره بدر از دادیم رو باید بگیریم، قوم خود باید بگیریم، ما پشتونی هستیم تو باید خود زبان رو نگیریم، ما خود زبان رو خود پشتونی باید نگیریم، ما سنی هستیم تو شویه رو باید نگیریم، ما شویه هستیم تو سنی رو باید نگیریم. برای جوان های امروز این مسائل سا پیش پای افتاده است، اساسا اینا بسر دیست فکر نمی کنند، اساسا مساوی از جان نمی فهمند یا سر چشم ما صحبت می کنیم. جوان های ما همه قدر یاد گرفتن که می صحبت روزمره خانوادگی خود یاد گرفتن، ولی اینا دیپ داون سان همیت در مسائل این چیزایی که ما هستیم اونا نمیفهمن، اساسا بویم نمیبرن، اساسا یا نمیفهمن که چی یعنی چی، سنی یعنی چی، پشتون یعنی چی، تاجیک یعنی چی. خود میخوام بگم افغانستان هستیم، ما افغان هستیم و میکنیم که الحمدلله مسلمان هستیم، ولی ماهایی که بزرگای ما کردن در این مسائل بدون نظر داشت به این که حولا چی میخواید، آخه بعضی مسائل مهم جزازه نباید باشه و این آیه مسائل برشان به آرزش است که نباید باشه. ما بسیار سری مسائل پاکشاری میکنم، اون دلیلی شد که اکثر جوان ها خود بود، البته در امریکا اکثر جوان های ما از خانه و زندگی خود جدا زندگی میکنن، با پدر و مادر زندگی نمی کنن، حتی دعات ها و پارتی های فامیلی که میتن جوان ها رو که میخواییم بین یا اساسا ما چی باید بکنیم اینجا که بین.
تشکر محترم تیمورشاه حسن، مسئول برنامه خانه و خانواده در تلویزیون پیام، از صحبت مفید و راهنمودی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم و ما در برنامه آینده با شما صحبت خواهیم داشت.
من هم عرض احترام دارم، بازم از شما تشکر و از شنوندای بسیار بسیار نهایت محترم شما یک جان ممنون. البته اگر ما همان چیزی اشتباه گفتیم البته طرف ما بوده و همان چیز درست بوده جانب پروردگار عالم بوده و امیدوار هستم که بتونیم بازم با هم صحبت کنیم و یک روز بتونیم ان شاء الله در استرالیا در جمع شما افغانای نازنین خود باشیم و در مسائل زیادتر صحبت کنیم. ولی از شما و شنوندایتان جهان سپاس. به بزرگواری خود مرا ببخشن اگر هر چیزی ما اشتباه گفتیم، مرا به بزرگی خود عفو کنن. موفق و کامگار و صحتمند باشه، خوش و بختی دنیا رو برای شما و تمام افغانای خود هر نقطه دنیا آرزو می‌کنم.
تشکر، لطف کردی، مهربانی شماست. خداحافظ.
چه